په ګډه د فلم لیدو ته تلو او د فلم د سندرې زمزمه به مې چې پیل کړه نو دی به هم را سره بدرګه کړه او زما پر اوږه به یې سر کېښود. سپینګری قادری وای چې په خپل ژوند کې ډیر خوشاله وو، هیڅ کله مترمنز داسې خبره نه دراغلی چې سره مرور شو یو بل منخفه کول، صرف یو څو چې میرمن تجملی به کله کله یادول او خفه کېدل به. هغه څو وای د شاه جهان پاچا ممتاز محل په څلورم اولاد مړ شو، چې شاه جهان یې په مرګ سخت ودردید او د دې په نوم یې د تاج محل په نوم داسې یوه مرمرینه ماڼۍ ودروله چې د جوړولو چارو یې کابو 22 کاله وخت ونیو او د دوی د مینې کیسه یې تل پاتې کړه.
ممتاز کا
خو د تجملی بیگم او د سپینګری فیض الحسن قادری اولاد نه کیده، همدا دلیل و چې میرمن به کله کله خفه ورته ښکارېدله. قادری وایي چې د میرمنې په رحم کې مې رسولې دانه وه او ډاکټرانو ویل چې که دا لرې نشي نو هغه غټیږي او جنجال لویږي. ما ویل زه دا ژوندی غواړم، اولاد مې نه دی په کار. هماغه و چې ټوله بچهدانی یوې ډاکټرې د یوه عملیات په ترڅ کې ترې لرې کړه. وایي خویندو مې دویم واده ته مجبورولم خو ما د تجملی بیګم لمن پرې نه خوده او د هغوی وړاندیز مې رد کړ. دغه سپینګیری مین وایي بیګمې به ویل چې اولاد مو نه وینو له مرګ وروسته به موږ څوک یاد کړي. وایي ما ورته ویل چې زه به د مینې یو داسې څلی ودان کړم چې تر پیړیو پیړیو به مو خلک د مینې کیسه کوي. هماغه و چې خپل پټی مې خرڅ کړل، د تقاعد پیسې او د میرمنې پاتې شوې ګاڼه مې خرڅه کړه او دغه تاج محل ثانی مې پرې ودان کړ. خو په خپله د دغه مین په زړه هم یو داغ پاتې دی. هغه څه دی؟ تاریخ پوهان وایي چې کله شاه جهان پاچا د خپل زوی اورنګزیب په لاس مات شو او تر تاج محل هاخوا په سره قلعه کې بندیوان شو نو له لرې به یې په حسرت سره د تاج محل ماڼۍ ته کتل. ښایي سترګې به یې د خپلې معشوقې په مقبره خوږولې، خو د سپینګیری قادری په زړه هم ورته یو درد پروت و او هغه درد دا و چې کله تجملی بیګم د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې د ستوني په سرطان اخته شوه نو غږ یې غلی شو او خبرې یې نشوې کولی. وایي د سختې ناروغۍ په ورځو شپو کې څه راته ویل غوښتل خو ویلی یې نشول. ما ویل کاش لیکل می ورزده کړی وای چې راته لیکلی وای، خو زه په اشارو پوه نه شوم او دا ارمان به له ځان سره ګور ته یوسم چې دې ماته څه ویل غوښتل. دغه عمر خوړلې مین فیض الحسن قادری مرګ ته شپې ورځې شماري. د ده د جوړ کړي تاج محل په منځ کې د ده میرمن تجملی بیګم دفن ده او د هغې تر څنګ یې ځان ته خالي قبر پریښی دی. وایي وصیت مې کړی چې مړ شوم نو ما به د خپلې میرمنې تر څنګ ښخوئ. د پوستخانې دغه متقاعد مامور وایي چې د دغه محل په جوړولو کې مې له چا یوه ټنګه هم نه ده اخیستې او پخپله مې ودان کړې.
تیرا دوپټا آج بھی تیرے سر سے سرکتا ہوگا نا.
د شاه جهان او د ممتاز محل مرمرین تاج محل خو د نړۍ په اوو عجایبو کې شمار دی او ګڼ سیلانیان یې هر ورځ لیدو ته ورځي، خو د دغه سپینګیری عاشق او د ده د معشوقې له خښتو کانو او سیمټو جوړ تاج محل د مینې د څلی په لحاظ خای تر هغه معنی کم نه وی. دغه عمر خړلې مین اوس خپل ودان کړي محل ته هر ورځ ورځي، د وفات شوې میرمنې زیارت کوي او په سر یې شعر زمزمه کوي چې اے زما څښتنې، زما لارښودې، زما د سفر ملګرې، اے ما ته لخپل ځان ګرانې، ولې دې زه یوازې کړم او زما د زړه ښیښه دې ماته کړه، ته چیرې لاړې چې زه دې پرېښودلم.
صبح کو تیری نیندیں اڑاتی ہوگی نا، میرے خیالوں میں سنم خود سے ہی باتیں کرتی ہوگی نا.
لمحہ ولوے گے دیوالا تانا پنا دا شالیلا شنکی خالونا، مخ دی گلاب شنڈ دی پانے غڑی دا زانے گرزوے رنزور دکھلما. لنڈی پر لنڈون سر بیر نور گن کمالونا هم لری، یو دا چی که نقاشان و غواری فولکلور نقاشی کلی نو یو غورا وسیل زیرمه دا لنڈیو انزورو ندی چی متاسفانا تر ووسه دیر کمی بیلگی لرو. فرشتہ مرسل راغلی او دو نکلو نور سره دی، په یو نکل کې دو مینان د دیوال لشا د مینې سندری سره بولی. داسې تصویرونه په لنډیو کې ډیر راغلی، په دې اله چې انځورګران دې تصویرونو ته هم پاملرنه وکړي او یو وخت د انځوریزو لنډیو ټولګي ولرو. غوږ به شو مرسل ته.
د چین خلکو یو حکایت. دا د ډیری پخوا زمانې کیسه ده. د چین امپراتور یوازې یوه لور درلوده، نور اولادې نه وو. د پاچا لور هم ښکلې وه، هم هوښیاره او سربیره پر دې خورا تکړه سندرماره وه. امپراتور بوډا شوی و، غوښتل یې مخکې تر خپلې مړینې د لور واده وویني. خلک ډیر وو، خو د امپراتور داسې څوک په کار وه چې د لور غوندې د کمالونو څښتن وي. امپراتور اعلان وکړ چې که هر څوک د دې لور غواړي، اول شرط یې دا دی چې شین ګلاب به سوغات راوړي. په هغه وخت کې د چین خلکو ګلاب نه کرل، خو د وحشي ګلاب بوټي یو ځای بل ځای لیدل کېدل. دا ګلونه سره وو، سپین وو، زیړ وو، نارنجي وو، ګلابي وو، مګر شین ګلاب هیچا نه لیدلی او نه اوریدلی وو. له اعلان نه څه موده وروسته یو شتمن سوداګر دربار ته ورغی، شهزادګۍ وغوښته. سوداګر له ځان سره شین ګلاب راوړی وو. امپراتور او درباریان شنه ګلاب ته حیران حیران وکتل او په زړونو کې ورته راشوه چې شاهزادګۍ د همدې سړي لایق ده. د ټولو سترګې شاهزادګۍ ته واوښتې. هغې چې تر دې دمه شین ګلاب ته نه وکتلي، ګل ته یې په ځیر ځیر وکتل او ویې ویل، دغه ځوان سپین ګلاب ته شین رنګ ورکړی، که هر څوک ورباندې غلط شي زه خو نه ورباندې غلطېږم. سوداګر چې د شاهزادګۍ هوښیاري ولیده، د ګل په رنګولو اعتراف وکړ او په راغلې لاره ستون شو. ورپسې بیا د شهزادګۍ غوښتلو ته یو زړهور جنګیالی راغی. ده د شنو یاقوتو ګلاب جوړ کړی و. ګلاب خورا ښکلی و او امپراتور ویل که د رښتیا ګلاب وای نو هم به دومره ښکلی نه و، خو څرنګه چې اصلي شی نه دی راوړی ناکام بلل کیږي. دریم سړی چې د شهزادګۍ غوښتلو ته راغی د امپراتور ځوان قضی القضات و. دل ځان سره یوه ډېره ښکلې چینی کاسه راوړې وه. په کاسه باندې د چین تر ټولو تکړه انځورګر د شنه ګلاب رسم ایستلی و. انځور دومره ژوندی و چې په اول نظر هر چا د ګلاب ګمان ورباندې کوه. امپراتور ستاینه وکړه او په شهزادګۍ دومره سر وکړ چې بې ارادې په لوړ آواز وویل، واه څومره ښکلی. خو له دې سره سره شرط پوره نه شو او قاضی القضات ناکام لاړ. د اوړي د موسم په یوه خیال پارونکي مازدیګر کې چې شهزادګۍ په سلطنتي باغ کې قدم واهه، د باغ د دیوال له بلې غاړې د یو لالهانده او سرګردانه سندرغاړي سندره واورېدله. شهزادګۍ ځای په ځای ودرېده او د سندرې په خوند کې لاهو شوه. سندرغاړي د باغ شاته په کوڅه کې د مینې سندره ویله او شهزادګۍ ورته دلته ویلي ویلي کېدله، لکه د چا په بدن چې اغزي ننوځي، لکه څوک چې اور ته نږدې ناست وي، لکه د چا ځان چې میږي میږي شي. د ناشنا سندرغاړي آواز په نجلۍ دغسې کنه وکړه: د دوی دواړو ترمنځ که څه هم دیوال وو او سندرغاړي دا نه لیدله، خو دې داسې ګڼله چې دا سندره دې دې ته ویل کېږي، او په همدې وجه یې مخ له شرم سره لمبه وکړه. د شهزادګۍ له سره اوښ والوته، نشه غوندې شوه او د دیوال له دې خوا یې د مینې سندره اسکه کړه. سندرغاړي چې د دې شیرین آواز واورېده، په ځواب کې بله سندره وویلې او په هغې کې د شریک ژوند غوښتنه وکړه. شهزادګۍ غوښتنې ته سندری ځواب ورکړ. دې په سندره کې ورته وویل چې کشین ګلاب پیدا کولی شي، واده در سره ممکن دی. دې بدلې بللې او په غبرګو لیمو یې وښ کې رماتې وې، ځکه پوهېدله چې یو بې وسه سرګردانه سندرغاړی به د شنه ګلاب غوندې نادره شی څنګه پیدا کوي. خو سندرغاړي په ځوابي سندره کې وعده ورکوله چې سبا ته به له شنه ګلاب سره دربار ته حاضر شي. پاغش په شهزادګۍ ته تر سهاره پورې خوب ورنغی. په سبا چې لالهان د سندرغاړی څنګه دربار ته ورغی، دې سمدستي وپېژنده. دی هماغسې وی لکه د دې خیال ته چې ورغلی و. دنګه ونه یې لرله او په ښکلو سترګو کې هماغه مهرباني پړکېدله چې له سندرو سره املا وه. سندرغاړي شهزادګۍ ته یو ښکلی ګلاب ونیوه. ګلاب شین نه و، سپین و، خو ویې ویل شین دی. امپراتور په قهر ورته وکتل، ویې ویل دا شین دی. د سندرغاړي زلمی په ځای شهزادګۍ پلار ته ځواب ورکړ: هو شین دی. د درباریانو شور پورته شو چې ګل شین نه دی، سپین دی. خو شهزادګۍ زلمی ته ورمخکې شوه، ګلاب یې ورنه واخیسته او په ټینګار یې وویل شین دی. دغه وخت امپراتور ته د خپل نوې ځوانۍ د عمر د استاد خبره ور یاد شوه چې له هر چا سره دلیل وایه، خو له مین سره یې مه وایه. امپراتور سندرغاړي زلمی ته مخ ور واړوه، ویې ویل تا وګټله. تا پلاسونو کې ناپوه هلک ته ژوندۍ مرغۍ په ګوتو ورغله. لاسونه یې شاته ونیول او حکیم ته ورغی. ورته یې وویل: راسره مرغۍ مړه ده که ژوندۍ؟ ستا ځواب څه دی؟ د ده مقصد دا و که حکیم ووایي مړه ده نو دی به یې خوشي کړي، او که ووایي چې ژوندۍ ده نو دی به یې په ګوتو کې ټینګه کړي و به یې وژني. په دواړو حالتونو کې به د حکیم ځواب سم نه وي، خو حکیم بل څه ورته وویل. جواب ستاسو لاسونه کې دی.
د تخیل په اړه کې مخې ځینې نظریات لوستي وي. تخیل ولې مهم دی؟ فرق له توهم سره څه دی؟ څنګه رامنځته کیږي؟ نننۍ ادبي بحث مو په همدې اړه دی. ډاکټر احسان الله درمل را سره دی. د پاس دا اوریدلو بلنه درکوم.
ډاکټر صاحب ستاسو مې ډیر مننه اومم تاسو ستړي مشه.
ډاکټر صاحب په تیر باس کې مو د شیر په عناصرو باندې خبري وکړې چې په هغه کې تخیل شامل وو، او دا مو ویل چې په راتلونکي باس کې به په تخیل خبرې کوو. واقعا ډیر مهم دی دا تخیل.
بالکل، زه فکر کوم چې په شیر کې د شیر په عناصرو کې دوه عناصر داسې دي که هغوی نه وي شیر نشته. یو تخیل دی، یو عاطفه. نو په دې لحاظ د شعر هغه اصلي جوهر چې شعر ورباندې شعر کېږي هغه تخیل دی، او کله چې دیوی په دې د جوهر خبر وي نو ځکه موږ ویلی شو چې تخیل مهم دی.
ممکن ډیر ځوانان په دې باندې پوه نه شي چې دا څه ده. فرق فرزن لتواهم سره څه ده، فرق لدې ادبی تخیل څنګه یې، په دغه یو څه خبرې راته وکړه. چې
تخیل داسې یو قوت دی چې د شاعر په حافظه کې یا د هر چا په حافظه کې د پدیدو او د طبیعت د پرتو تصوراتو څخه یو نوی ترکیبي شکل جوړوي، او دغه ترکیبي شکل داسې وي چې په طبیعت کې نشو موندلی، یا موږ چې د کوم عیني پدیدو د تصوراتو څخه کوم مرکب شکل جوړ کړی وي، د عیني پدیدو عیني حوس نه وي پکې. لکه څنګه چې په کیمیا کې موږ اوبو پیژنو، په اوبو کې د اکسیجن او هایدروجن خواص نشته، همدغسې په تخیل کې هم د خپلو مرکبه اجزاو خصوصیت نه وي، بلکې یو نوی شی وي. یو لوی عالم چې د تخیل په باره کې ډېرې خبرې کړي، هغه ساموئل ټایلر کالج دی چې دی د 1902 نه تر 1923 کلونو پورې اوسېدلی، او د چې د تخیل باره کې کومې خبرې کړي تر اوسه هم په ادبیاتو کې ډېرې مشهورې دي، او خلک یې د ادبي تخیل د پېژندلو دپاره کاروي. کالریج وایي چې تخیل یو داسې جادویي قوت دی چې هغه د انسان په ذهن کې پراته تصورات سره ترکیبوي، او هغو ته یو نوی شکل ورکوي. دغه ترکیب ممکن د مشابهت په اساس وي، ممکن د تضاد په اساس وي، یا ممکن بل اړیکې وي. خو د کالریج په خبرو کې مهمه خبره دا ده چې دا تخیل په دوه ډولونو ویشي. یو یې لومړنی تخیل دی یا پرایمری ایمیجینیشن، او بل دوهمی تخیل یا سیکنډری ایمیجینیشن. د پرایمری تخیل یو خصوصیت دا ده چې دای د حس او درک ترمنځ مزګړیتوب کوي. یعنی که زه ته دلته ناست یو، او د یوې مرغې آواز او د یو رباب آواز اورو، زه ته حس کوو، او بیا وروسته دا زما د درک مرحلې ته رسېږي، پوهیږو چې یو د مرغې آواز دی او یو د رباب آواز دی. دا د لومړني تخیل کار دی. او کالریج وایي چې دا تخیل غیر ارادي دی او په ټولو انسانانو کې مشترک دی. بل دا چې موږ د دې په اړه اختیار هم نه لرو. مطلب دا دی که زه سپین رنگ ته ګورم او سپین رنگ د بصیرې د حس د لارې حس کوم، زه ارادتن دا انتخاب نه لرم چې دا د ماته د تور رنگ غوندې ښکاره شي. یعنی زموږ حس او درک مجبور دي چې څه چې حس کوي هماغه شکل باندې راته وښيي. دا د لومړني تخیل وظیفه ده. کالریج وایي چې دا تخیل په ټولو انسانانو کې وي او د شاعرۍ سره سروکار نه لري. او یو بل تخیل چې ډېر مهم دی، ادبي تخیل او شعر او ټول هنرونه ورباندې ولاړ دي، هغه دوهمي تخیل دی. دوهمي تخیل دغه دی چې هغه ادراکات چې موږ ته د پنځو حواسو د لارې رارسېدلي، او د هغوی تصورات زموږ په ذهن کې، زموږ په حافظې کې، زموږ د شعور په مختلفو برخو کې سیو شوي. تخیل یو داسې قوت دی چې دغه پراته خواره واره تصورات سره را یوځای کوي، او یو نوی ترکیب ورنه جوړوي. له دې کبله موږ ویلی شو چې تخیل د حواسو سره کار لري. یعنې که د انسان حواس کمیږي، مثلا موږ پنځه حواس لرو، که دا راکمیږي، د بصیرې حس پکې راکمیږي، یا د سامعې حس پکې راکمیږي، هماغومره د تخیل ونډه هم راکمیږي. پخوانی عالمان لکه ابن سینا او ځینې نور متکلمین، هغوی باور لري چې انسان د پنځو ظاهري حواسو نه پرته پنځه داخلي حواس هم لري. هغه حواس اول مشترک حس دی، دویم خیال دی، دریم واهمه دی چې تاسو ته وهم یاد کو، څلورم حافظه دی، پنځم متخیله قوه دی. چې متخیله قوه دی، دغه پنځه قوتونه یا درونی حواس دي د انسان د مغز په درې جوفونو کې ځای په ځای شوي. د انسان مغز د طب د لحاظه درې جوفونه لري، چې یو انټیریر دی، یو میډیل دی، یو پوسټیریر، چې قدامی، منځنی او وروستنی. دغه پنځه قوتونه داخلي قوتونه چې دي په دې جوفونو کې ځای په ځای شوي. دا څه کار کوي؟ اول د مشترک حس وظیفه دا ده چې زمونږ حواسو ته چې هر څه را مخامخ کېږي، مشترک حس د یوې لویې هندارې غوندې زمونږ پنځو حواسو ته مخامخ ولاړ دی. موږ چې د خپلو حواسو د لارې هر څه حس کوو، لومړی یو کاپي یا واکس د مشترک حس په هندار ځلېږي. اول ته یو عکس پاتې کېږي. خیال څه دی؟ خیال د دغو تصویرونو چې د مشترک حس د لارې مونږ اخلو، د دغو تصویرونو یوه ګالري دی، یو البم دی. ټول تصویرونه چې مونږ وینو یا مونږ د خپلو پنځو حواسو د لارې جذبوو، دا د مشترک حس د لارې نه بیا وروسته په خیال کې ذخیره کېږي ټول تصویرونه. واهمه څه دی؟ واهمه دا ده چې مونږ او تاسو چې هره پدیده پیژنو، د هغوی سره یوه معنوي ځانګړنه تړو. مثلا که تاسو یو ماشوم ته د مور نوم واخلئ او د بلا نوم ورته واخلئ، په دغو دوو نومونو کې د ماشوم ذهن بېلې بېلې ځانګړنې ورسره تړي. مثلا د مور سره د مهربانۍ او د ترحم او د مینې تصور تړلی، او د بلا سره د ویرې او ترس تصور. دغه په پدیدو کې د معنوي ځانګړنې چې دي، دا د واهمې د قوې کار دی. او دغه معنوي تصویرونه چې دي، دا بیا په حافظه کې سټور کېږي، هلته ذخیره کېږي. ما وویل چې مونږ چې د پنځو حواسو د لارې د کومو تصوراتو سره مخ یو، څه شی حس کوو، د هغوی تصویرونه یا عکسونه په خیال کې ذخیره کېږي، او د هغوی معنوي ځانګړنې په حافظه کې یو ځای کېږي او راټولېږي د واهمې د لارې. متخیله قوه څه کوي؟ متخیله قوه راجېږي یا د دې خیال د ګالري او د البم دوه اجزاوې سره ترکیبوي، یا د حافظې د شیان معنوي ځانګړنې چې دي دوه معناوې سره ترکیبوي، یوه بله درېیمه معنا ورنه زېږوي. یا دا ده چې یو شی د خیال نه راخلي او یو د معنا نه راخلي، دا دواړه سره ترکیبوي، او یو بل داسې مرکب شی ورنه جوړوي چې هم تصویر وي هم معنا وي.
ډاکټر صاحب، جالب موضوع ته اشاره وکړه. دا نن سبا البته په افغانستان کې نه، په نورو دنیا کې تقریبا لسلو کلونو را په دې خوا د نقاشۍ په حیثه کې یو نظر ده په نورو دنیا کې. هغې وایي وایي هغه کار چې کمره کولی سي او تر نقاشې په مراتبو ښه کولی سي، هغه وایي چې هنر نه ده، دا د کمرې کمال ده. نقاش باید داسې څه انځور کړي چې هغه کمره ونسي کولی. د دوی ډیر تاکید په دې باندې ده چې نقاش دی خپل رواني کیفیتونه چې دی، دی چې څنګه خوند اخلي، له څه نه خوند اخلي، فرزن له څه سره حساسیت لري، دغه شی دی انځور کې چې دا د کمرې په وس پوره نه ده. او یو بل شی چې تاسو یاد کو، هغه هم جالب ده، البته زه په نقاشي کې ګورم، په عکاسي کې ګورم، دغه شی په عکاسي کې ډیر دود شوی. ځینې شیان یې په طبیعت کې آشنایی موږ سره وینو، لوونه ډیر خوند اخلو چې یو څه ته ورته کیږي. فرضاً تیره ورځ مې د پیروتې دا تخم ولید، د دې تخم کټ مټو او غوټو ته ورته کیږي چې په دې افغاني کالو په لمنو پورې زرګران جوړوي، داسې میده میده وړې وړې غوټې. دغسې شباهتونه چې په طبیعت کې ګورو، موږ له دې نه ډیر زیات خوند اخلو. نو دغه تلاش نن سبا د دنیا په عکاسان کوي چې دوی ګرځي فرزن دوه مختلف ګلان چې یو څه شباهتونه سره ولري، دا سره نږدې کوي د دغو عکس اخلي، یعنی په لوی لاس دا کار کوي. نو دغه ستاسو کوم مثالونه چې د خیال او د حافظې او د مخیله قوې استفاده چې د دغو دواړو نه کوي، دا جالب و. یعنی دغه شی په دنیا کې نن سبا عام شوی ده او خلک یې کوي.
بالکل، عموماً صاحب لکه ته چې مخکې وویل چې د کمرې تصویر ته موږ هنر نه وایو، په دې کې یو منطق ده چې په هغې کې اولی تخیل وي. اولی تخیل دا ده چې مثلا زه یوه منظره مې ولیده او هغه مې درک کړه. کیمرا داسې ده لکه یو منظره چې وګوري، هغه حس کې چې دا مثلا د لمر لوېدو منظره ده، دا د ګل منظره ده، او دا د افق منظره ده. خو دوهمي تخیل چې ده، د هغه کمال دا ده چې هغه مختلف شیان ورسره ګډوي، ترکیبي وي. د کمرې په هغه کې اولی تخیل ده، او په هنر کې دوهمي تخیل ده. اولی تخیل غیر ارادي ده او موږ ټول لرو. مثلا ته یا د اوریدونکو چې زما خبرې اوري، دوی نشي کولی چې دا ارادتن داسې فرض کړي چې د رباب نغمه اوري. دوی مجبور دي چې دا زما آواز او زما د خبرو په توګه درکړي، دا مجبوري ده. او په دوهمي تخیل کې ارادتن شاعران او هنرمندان د خپلې حافظې او د خیال د ګودامونو نه یا د ګالریو د البمونو نه دوه داسې ترکیبونه راخلي چې هغه سره نږدې وي. مثلا زه یو مثال ورکوم کېدای شي خبره لا واضح شي. د کاروان صاحب یو شعر دی چې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاس نیسه. مرګی تری وباس یو دم د زیړی تبه پشان سړی خواره تری چار چا پیر لکه غاخونه ولاړ مولا جانان می پکې وساتې د ژبې پشان. دلته په دې اول بیت کې نرګس رنزور دی د شبنم طبیب لاسی نیسا. دلته دوهمی تخیل یا سیکنډری امیجنیشن کار شوی هغه دا دی چې د شاعر په حافظه کې یا په خیال کې اول په خیال کې د نرګس د رنزور د طبیب او د شبنم تصویرونه شته چې هغه د مشترک حس د لارې نه جوړ شوي. اول د حواسو د لارې حس شوي بیا درک شوي او بیا د مشترک حس د لارې د خیال ګالري ته تللي. دویمه خبره دا ده چې د شبنم او د نرګس معنوي ځانګړنې چې شبنم په نرګس یو تاثیر لري چې هغه غوړوي یا تازه کوي په ګلونو باندې په ټول نباتاتو باندې. او د طبیب او د رنزور دا اړیکه چې د طبیب په کار باندې رنزور تازه کیږي او هغه ته صحت ورکوي. د دغو دوو معنوي ورته والو د شبنم او د طبیب یا د رنزور او د نرګس او د دوی د تصوراتونه چې د دوی تصویرونه سره یو ځای شي دا سره یو ځای کیږي یو مرکب شکل ورنه جوړیږي. کاروان صاحب وایي چې د نرګس رنزور او د شبنم طبیب دا دوهمي تخیل دی. کالریج وایي چې د نظم او د شعر یا دای خو پوئم او پوئټري په انګلیسي کې لیکلي خو موږ تاسو کې په پښتو کې وایو دا په زموږ په کره کتنه کې مشهور شوی چې د نظم او د شعر ترمنځ توپیر دی. هغه توپیر دا دی چې په نظم کې خصوصا په نظمونو کې لومړنی تخیل کاریدلی وي په هغه کې ته مثلا وزن ویني یو خبره درته کوي چې هماغسې ده لکه داسې درک کړي خو یوه خبره په داسې شکل نه شي درته کوي چې خپل احساسات یا خپل عواطف یا خپل رواني حالتونه ور سره یو ځای کړي او د یو بل شي سره یې ګډه کړي یوه نوې درېیمه خبره ور نوځي کوي. نو کله چې دوهمي تخیل نه وي پکې کالریج وایي چې په دې لحاظ د نظم او د شعر ترمنځ فرق دی او دا یوه داسې خبره ده چې زموږ په کره کتنې کې هم رواج ده. او فکر کوم چې که موږ تخیل خو پیژنو او د هغه په دوو انواعو باندې پوښو د کولو شو چې نظم او شعر هم سره بیل کو چې په کوم کې لومړنی تخیل کړیدلی په کوم کې دوهمي تخیل د دې لپاره چې تخیل ځان څرګند کی یا موږ پوښو چې تخیل کړیدلی د دې لپاره څو ادبي لارې شته چې په هغو وسایلو لوستونکو ته تخیل رسیږي. اول وسیله تشبیه، دویمه استعاره، دریمه سیمبول، استوره، کنایا، مرسل مجاز، پارادوکس، حس میزی، کنایا. دغه هغه توکي دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي. او زموږ استاد سي په که غواړو چې تخیل مکمل وپېژنو د دې دپاره دم ضرور دی چې په دې توکو باندې په وارې او بېلې بېلې خبرې وشي او لوستونکي ورسره بلد شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. په راتلونکي باس کې به په همدغو توکو باندې